پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کوم زنوري است نوري هر کله کوم په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالې د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله مو خبرو د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې د نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نو باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. د دې خبر جزئیات په لږ شېبه وروسته هم اورېدلی سي، خو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ناټو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده د منلو وړ نه ده. ناټو ایتلاف پرون مخصوصا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی د بې ثباتۍ لامل کېږي او د سولې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اعلامیې کې له ټولو خواوو غوښتل سوي چې ژر تر ژره هغه مسایل حل کړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ ګڼل کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو ولسوالیو په خپلو دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په پکتیکا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه په ارګون او برمل ولسوالیو کې سوي دي.
تیره شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د ابدالي په سیمه کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ارګون ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې 3 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي.
شغلی مومن زیاته کړې چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونه او عام خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی، دا وروسته له هغه چې د خواله رسنیو له کونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پرېکړه وننګولی چې غواړي د تیر لړم د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سه شنبه تایید کړی چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دغو درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنیو رسنیو ته ویډیوګانې استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عامو خلکو په ټولنیزو شبکو په تیره بیا ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همه خلمړنیو ساعتونو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړې. د ټولنیزو شبکو کارونکي وایي چې د ایران قضایي قوه باید د دغو دریو ځوانانو د اعدام له پریکړې تیر سي. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلي وو د هغو محصلانو چې درسونه آنلاین سوي ویزې نه تمدیدوي خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوستس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږ تر لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې پرزد ودریدل. در زیاتو هڅو وروسته بلاخره دا وعده محصلانو په ګټه تمام سوه. د جولای په 14 یعنی پرون قاضي الیسون باروس په ولنډ استمایه غونډه کې وویل حکومت ومنله چې خپل پریکړه تیر سي او بیرته مخکنی وضعیت ته ستون سي. که د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې پریکړه تطبیق سوې وای لکونه هغه محصلین چې په امریکا کې درس وایي له ستونزو سره مخ کېدل. هغه چې خپلو هیوادونو ته ستانه سوي وو د بیرته تګ اجازه به یې نه درلوده او کوم چې په متحده ایالتونو کې پاته کېدل د ویزې د تمدید ستونزه به ورته پیدا کېدلې. او د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ نښتو په درېیمه ورځ د دواړو لورو لږته لږه یوولس سرتیر وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د یوه پوځي جنرال په ګډون اووه اذربایجاني او څلور ارمني سرتیري د جولای پر 14 د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د نښتو پر مهال ووژل سول. د دغو هیوادونو دفاع وزارتونو د خپلو سرتیرو وژل کېدل منلی دي. راپورونه وایي په دې نښتو کې له هوانونو هم کار اخیستل سوی دی. نړیوالې ټولنې د دغو نښتو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. د جنوبي قفقاز سیمې د دوه ګاونډي یو بل په سرحدي سیمو کې د جګړې په پیلېدو تورنوي. دغه هیوادونه په 1990 کلونو کې هم د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر جنګېدلې دي. د خبرونو پای
لفری با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم اول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور گیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به مو په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله خبر کړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. دغه راز د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا دغه ملاتړ چې امریکایانو سالم نه دی بللی په افغانستان کې به د سولې روان ټکنۍ بهیر کوم لوري ته سیخ کړي، په دې اړه به هم یو تحلیل ولرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه د زهرو کاروان خبرونه مهیروي او په ایران کې د وروستیو اعدامونو وروسته په دې هیواد کې د انټرنیټي شبکو کې د ستونزو په باب هم راپور لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اوږده ځنډ وروسته د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم ګډون کړی. عبدالله د افغانستان له ولسمشر دغه راز د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د یو جولجاړي په ترڅ کې دا منلی و چې باید جنرال عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ ورکړل شي. د دغې موافقې له مخې عبدالله هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ټاکل شوی. نن په دغو مراسمو کې ګډون کړی او یو لړ څرګندونې هم کړې دي. په تېره بیا عبدالله بیا د سولې روان ټکني بهیر ته په اشاره وویل چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه مراسم د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی دی. همدا شی بره سره وصل دی. افغان صاحب کراته وویل چې مراسم پیل شوی او په چاپ کې ګډون کړی او عبدالله په دې مراسمو کې نور څه وویل.
بلې نور صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن لکه مخکې چې تیادونه وکړله د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ سیاسي توافقنامه په تاسو باندې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. په دې اړه نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې یو لړ مراسم نیول شوي وو چې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا رئیس په ګډون د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس همدارنګه یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. همدارنګه په دغه مراسمو کې د هند هېواد، ازبکستان، همدارنګه ترکیې هېواد ځینو سفیرانو ګډون درلود. د مراسم اوس هم روان دي. زه چې تاسو راغلیږم په دې وخت کې مارشال دوستم وینا کېلې. هغې نه وړاندې د ملي مسالې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په همدغه وینا کې وویل چې نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه نه ده لټول شوې. دوی وویل چې زه په یقین سره ویلی شم چې د بندیانو د تبادلې هغه بهیر د بشپړېدو په حال کې ده. ښاغلي عبدالله وویل
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد. تا خدا خواسته باشه با آتش بس، با دوام گفتگوها و صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسید.
ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل چې د تاوتریخوالي لوړه ساتل شوې ده. په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس د هغه فرمان هم ولوست چې له مخې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دغه فرمان کې داسې ویل شوي دي چې دغه د جوړجاړي په بنسټ باندې دغه مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. همدارنګه ښاغلی دوستم هم وینا وکړه. د ښاغلی دوستم وویل چې د عبدالله عبدالله نه تشکر وکړ، د عبدالله د ټیم نه تشکر وکړ چې دته دغه مارشالۍ رتبه له رئیس جمهور نه اخیسته او له رئیس جمهور نه هم مننه وکړه چې دته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. ټول چې یوازې دا رتبه ما پورې اړه نه لري، بلکې د ټول افغانستان خلکو پورې اړه لري. نوري صاحب داود هم چې تاسو سره غږېږم، ښاغلی دوستم د خپل مارشالۍ په اړه همدارنګه څومره وخت کار کړی، څنګه مارشالۍ ترلاسه کړې، په دې اړه باندې وینا کړي. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان لتاسونه مننه د دې مراسم او دا چې په دې مراسم کې چا وینا وکړلې او څه وویل شول په دې اړه به بشپړ راپور وروسته ولرو. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. بلې قدر من اوردون کوله څنګه چې مو واوریدل د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې رسمي مراسم پیل شوې دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ وړاندیز کړی وو او د هغې سیاسي موافقې په ترڅ کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني سره کړی هم منل شوې، دغه رتبه نن رسمن ورته ورکول کیږي. د دې موضوع د څېړلو لپاره هم د شیبه له کابل جنرال دولت وزیری د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان را سره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني صاحب السلام علیکم.
مننه وزیر صاحب. د جنرال دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. معمولا دغه سي مهم مراسم د افغانستان د قدرت په مرکز کابل کې ترسره کیږي، ولې شبرغان؟
اساسي خبره ده چې فکر کوم چې دولت به کوم پروګرام ورتلري و د مارشالۍ رتبې لپاره به ورته جمهور رئیس یا څوک به حتماً ورته تبریکی لیږي یا به ورته محفل نیسي. مګر مسله دا ده چې دا حتمي نه دی. نو که په موږ تاریخ ته نظر وکړو، په ډېرو وختونو کې داسې شوي دي چې یو قومندان ته مارشالۍ رتبه ورکړې ده په یو ټلیګرام باندې، ټلیګرام ورته شوی دی، ما د جګړې په میدان کې ورته تبریکی ورکړې ده، مارشال شوی دی. حتمي نه ده چې ټول هېواد راټول شي او هلته رئیس جمهور یا څوک مارشالۍ ورته غټه رتبه ده، مهمه رتبه ده. جمهور رئیس یا مثلا یو لوړ پوړی چارواکی باید هلته ګډون وکړي او ده ته دا رتبه ورکړي. خو ډاکټر صاحب عبدالله هم د نظام یو مهم غړی دی او یو پیژندل شوی غړی دی، هغه هلته پکې ګډون لري، مارشالۍ رتبه که ورکوي. یعنی دا دومره داسې خاصه خبره نه ده.
یو متخصص یا زدکلی مکری دی دی دفاعی چارو پا برخه که دغه رتبه چه یو چا تا ورکول که گی مارشالی، آیا دی پوزی فعالیتونو هغه ولتیاو په خاطر باندې ورکول کیږي او که سیاسي اړخ هم لري؟
دا څه خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتی قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډیسه په دوره کې، او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شویلی. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده، هغه ته ورکړې ده، او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ور باندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالي ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وهغه کې. زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالي ورکړه او یا جنرالي ورکړه.
ورسته پښتنه جنرال صاحب دولت وزیری آیال دی ورسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراض دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وای مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې لدی ورسته به په دې ډول باندې مارشالي رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي؟
خو یو وخت د شری و چې په افغانستان کې دومره جنرالان و چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه و، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټوکړې وي دومره جنرالان نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام و نشي، وړتیا او دا ټول د قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم د شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې، ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي څه دوه څه درې څه لس څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و دي، مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، مونږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کیږي، او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید هغه قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي، نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پښتار منی په بشمیره وي.
بله، ډیره مننه جنرال صاحب. دولت وزیری د قانون د تطبیق او د عملي کېدو په برخه کې تر اوسه پورې ډیر ستونزې شته. دا ټول وایي چې هاي کاش وکولای شي په افغانستان کې قانون په سمه توګه تطبیق شي. کور مو ودان چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری، لکه څنګه چې مو قدر منوریدونکو واوریدل، د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکولو یا د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. عبدالرشید دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې مخکې مارشال شاولی خان دغه رتبه ترلاسه کړې وه، او ورپسې هم مارشال محمد قسیم فهیم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نجه صفی هم اقتصادي خبرونه ورنې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قانونو د نفت او ګازو په برخه کې د هر اړخیزو معلوماتو د ود او خوندیتوب په مخه منظم برېښنایي یا د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړوي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازاد راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې د نفت او ګازو د پروژو د ټولو تدارکاتي پروسو د مخته وړلو په مخه مشخص مهال ویش جوړ شي چې مسؤلیتونه او مکلفیتونه یې په سمه توګه واضح او د نفت او ګازو پروژو په برخه کې پرمختګونه او اساسي تحرک رامنځته شي. ښاغلی مطفی وایي وزارت همدارنګه د پایپ لاین د پروژې د مدیریت شرکت د استخدام او لومړیتوبونو سربیره د نفت او ګازو د سکتور د ظرفیت لوړولو او د مدیریت په اړه هم بحث کړی. دوی وایي وزارت به د کانونو او هایدرو کاربن په برخه کې د معلوماتو د ودې او خوندیتوب په موخه منظم معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي چې د معلوماتو طبقه بندۍ او لدی معلوماتو څخه ګټه اخیستنې ته موثره زمینه برابره شي. په کندوز کې بزګران د غنمو د حاصلاتو له کموالي اندېښمن دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت کم شوي دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال صنعته 1500 میټریک ټنه غنم حاصلات راټول شوي وو، خو په روان کال کې له 200 هکټار للمي او ابي ځمکو څخه څناسه 1450 میټریک ټنه غنم راټول شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کموالي دلیل بې وخته ورښتونه وبلل او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په انټرنیټ کې مو هم صافه وازي اوریدل شي په تموده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخ په خبرونه کې مو اوریدل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي، البته په پوځي حضور. د جرمني ډي پي آی خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بی په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې دغه تړون د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی د بندیانو د آزادولو پروسه پیل کړې. تر اوسه پورې د افغان چارواکو ویلي چې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل لوري د شاوخوا 200 بندیانو خوشي کېدل تایید کړي، خو طالبان وایي چې باید ټول 15000 بندیان خوشي شي تر څو په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړي پیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوې دي نه منلو وړ دي او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ دی شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 15200 امریکایي سرتیري دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري له 3000 زیات نور امریکایي سرتیري هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای. خلیلزاد په خپل ټویټر دا خبره کړې وه، ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبې په ورځ یعنی وړم ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دې تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 وتلې دي. ناتو یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې ځواکونه په افغانستان کې له 5 وتلې دي. طالبانو هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی. طالبان ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې تر څنګ ویلي چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 5 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی. خو طالبانو په دې بیا ټینګار کړی چې د بندیانو د خلاصون شرط ته هغه څه دي چې تر اوسه پورې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو لوري د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پیلېدل هم له ځنډ سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې واسمه ځاونه لريواله موضوع رساله هغه چې ایران د زینو لارونکوونکو او سیاسي زندانیانو د اعدامولو اعلان نو کړل. ګڼو ایرانیانو او نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه چې د چارواکو دې اقدام پر ضد اعتراض وکړي. په فارسي ژبه په ټولنیزو رسنیو یو هشټګ ډیر مشهور شوی چې وای مه اعداموي. په ایران کې درې ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې په حکومت ضد لاریونونو کې ګډون کړی و. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړی، همدا شېبه راسره وصل دی. ملالۍ جان، په ټولنیزو رسنیو دا کمپاین څومره اغیزمن ثابت شوی او د بشري حقونو ادارو څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، پر ټولنیزو رسنیو د ایران د هغه اعلان پر ضد چې یو شمیر لایون کونکي او سیاسي زندانیان اعدامي، پر نړیواله کچه پراخ کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې د ایران رژیم دغه اعلان عملی نکړي. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر د اعدام نکونید یا ما اعداموي هشټګ عام شوی دی. تر 1 میلیون زیات کسانو پر دې موضوع ټویټونه کړي دي. د ایران د جلاوطن کرایستي شاهزاده رضا پهلوی په ګډون ګڼو فعالانو پر ټولنیزو رسنیو په انګلیسي ژبه هم دا هشټګ خپرول پیل کړی دی. د ایران عدلیه او قضایی ادارو اعلان کړی چې د اعدامونو سزا وي ستري محکمې تایید کړی دی. په دې هیواد کې درې ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې د حکومت پر ضد په لاریونو کې ګډون کړی و. پور امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی. د اعدام د حکم خبر لومړی ځل د دوی مدافع وکیل خبر کړی و، خو د سه شنبه پورې د قضایی قوې ویان دا خبره تایید کړه. تر دې مخکې د دوو ځوانانو دیاکور رسولزاده او صابر شیخ عبدالله د اعدامي دوه خبر ورکړل شوی و چې د معلوماتو لمخې د سه شنبه په سهار په ارومیه مرکزی زندان کې اعدام شول. د سه شنبه پورې ایران هم دراز اعلان کړی و چې دوه سیاسي بندیان په چیله کورد اقلیت سره تړاو لري هم اعدام شي. کله چې پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه پراخ بحثونه پیل شول، ایران د انټرنیټ سرعت محدود کړ. نوري صاحب، د یادونې وړ ده چې د نت بلاکس په نوم یوې څېړونکو ادارې تایید کړی ده چې په ایران کې ګڼو انټرنیټي شبکو د ځایي وخت پر 5 بجو د انټرنیټ سرعت کم کړ او په نتیجه کې معلوماتو د خلکو لاسرسي محدود شو. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او لیدلو هیوادونو پر ایران انتقاد کړی چې د لاریونو پر مهال یې د انټرنیټ په خدماتو کې خنډ رامنځته تکړه و. خو دا د خلکو یوازې پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه کړي چې په نتیجه کې بیا هم قرباني د انټرنیټ سرعت کم کړای شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سټیشن بي پورت پر ټویټر یو خبر پاڼه خپره کړه. په دې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله امین علي خامنئی څخه غواړي چې درې لاریون کوونکي نه اعداموي. نورسته
بله، ملالۍ بشیر، له تاسو نه مننه. بلی د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، مخکمه اعلان کړی و چې د روسي لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو په کابل کې هم ځینې غبرګونونه راپارولې دي. البته همدا شېبه فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان، کابل څه ویل؟ په کابل کې څه ویل کېږي د طالبانو سره د روسیې د مرستو په باب؟ هغه ادعا چې امریکایي لوړ پوړو چارواکو کړی ده.
بله نو چې سلام تاسو ته ټول مننه په دې اړه باید وایم چې تازه افغانستان کې د غوښتل اتان ماموریت خواني او جنرال نیکلسن یو تازه مقاله خبره کړې ده. جنرال جان نیکلسن په دې مقاله کې په دې اړه خبرې کړې دي او روسیا بیا هم تورن کړې چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. دې دا خبره په دې ثبوت کړې ده یا دا ورته ثبوت وړاندې کړی چې څو کاله وړاندې د ماموریت پر مهال له شمالي ولایتونو نه یو شمېر والیانو ورته د دفتر ته کابل ته داسې وسلې ورولې دي چې هغه روسي دي او دا ویل کېږي چې دا طالبانو پورې اړوند وي. دا وایي چې اوس هم روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي کله چې د سولې پروسه یا بهیر لږ څه مخته ځي بیا د طالبان له لوري بیرته تاوتریخوالی زیاتېږي او د دې ملاتړ هم روسیه کوي. خو تر دې وړاندې هم د روسیې په اړه روسیا څو ځلې تورنه شوې ده امریکا له لوري چې په افغانستان کې طالبانو ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن په خپله مقاله کې بیرته هم اشاره کړې ده. که چېرې
فیروزه جان عزیزی وخت کم لرو کوم افغان لوړ پوړو چارواکو کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
نه نه تر اوسه په دې اړه څه نه وایم، مګر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې ده چې په دې اړه به وروسته.
بله ډېره مننه کور ودان، کله چې دا عکس العمل مو هم راواخیست په نورو خبرونو کې به په دې اړه په تفصیل راپورونه ولرو. دغه راز دا موضوع به هم د افغانستان له اړخه تعقیب کړو چې که روسیې په رښتیا هم هغه څه چې د استخباراتو ادارې یا امریکایي لوړ پوړو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني، دا به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا موضوع نن او دغه راز په نورو خبرونو کې به هم څېړو. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی، فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. په پکتیا او پکتیکا کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ټپیان دي. د 203 تندر کلور دویان ایمال مومند وایي چې د پکتیا د زیړو کلوسالۍ په سره میدان کې پرون دوه وسلوال طالبان د ماین په چاودنه کې وژل شول او یو بل ټپي شوی دی. خو د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې هم د تیر مازدیګر د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سرتیري په جنازې برید وکړ او په پایله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ناپیژندو وسلوالو په پروان ولایت کې د یو جماعت ملا امام مولوي عبدالحق د هغه ورور سره یو ځای وژل دی. د پروان د سید خیل ولسوال احمد لمر عثمانیان رازادي راډیو ته وویل چې د پیښنن سهار وختي د پروان ولایت سید خیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. وروسته لاغه چې د خواله رسنۍ ولکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخ مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
لفری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کده. بشپړ خبرونه غوړې به هم غول ولید. ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم او سم تاسو ربول د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه اوریدو ته. د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئ موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئ موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به مرسلین ارسلات څخه د نشئ موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدولا یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجۍ کیمیاوي مواد ونیول.
دا کیمیاوی مواد په وکور کې پټ ایښودل شوی او په پام کې واچي د ننګرهار ولسوالۍ ته قاچاق او بیا د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی واخیستل شي. د دې کیمیاوی موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه نفر نیول شوی او د څیړونکو لپاره کابل ته وړل شوی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته تر دې شو ډیر توران کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل شپږ دیشتنه چې د امنیتی ادارو لخوا د نشئی موادو په 15 ټوپیو کې د لاسلرلو په تور نیول شوی د څیړونکو لپاره عدلی او قضایی مرکز ته معرفي او د دوسیو څیړلې پیل شوې دي. د یادونی ورده چې تیره اونۍ ابتدایي محکمه په خپل غونډه کې د نشئی موادو دوه قاچاقونکو په 15 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمه هم شپږ تنه له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر 15 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر 300 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19 نیټه ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړی عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامو ډیره خیخه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولې ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلو په تور دوتنه نیول شوې او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 100 لیټرو خیخي د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 لیټره مایع خیخه ونیوله. دا خیخه په یو باروړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلا او چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي.
تر کووید 19 ناروغي وروسته به نړۍ ډیره بیوزله وي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیری ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له کلونو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي. په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې یو معتاد خپله 9 کلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده. د عزیز په نوم یو معتاد وایي چې نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مرتل چې نه کوم چې باندې به راووتم ذاتي به طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وای کاچاکون کې او تر هغه لري ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي چې د کرنټین له عمله بیروزګار سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استخداموي. د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي او بیا له دې لارې ترلاسه شوي پیسې په مستقیم ډول د ترهګرۍ لپاره لګوي. ملګري ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر وسلو کې 9 ځوانان په غیر رسمي کارونو بوختي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې لمخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې 1.5 څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګارا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره په کار ګماري.
that the post covid 19 world will be a poorer world
tar covid 19 ناروغي وروسته باندې ډیره بيوسلبي تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډيري ناوړه اغيزي وشي سولې او امنيت به تهدید پیښ کړي لا ترګري سره د ګډي مبارزې په لار کې به خندونه جوړ کړي ترګر د نشي موادو له قاچاق او نورو ناروا لارو څخه پیسې ترلاسه کوي د دې لپاره چې تر کورونا وروسته نړۍ له ترګري څخه وژغورو د تارټیا د چې د جګړې لیکو ته د ترګرو ډالو له خوا د ځوانانو د جلب او جذب مخاوني سو او د ترګر مالی سرچینی وچکړو یو ان او ڈی سی د دې کار لپاره په بیلا بیل غوړې هیوادونو کې روزونکو یا ټرینران استخدام کړی چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاق مخاوني سي او په دې هواد کې د ترګري مخاټب کړی
ملګری ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي په افغانستان کې هم د کرنټین له امله بیکاری ډیره شوې ده خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دی خبرې کړي د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او بیکاری او بیوزدۍ لوړ گرفت وګورو د نشئی موادو د قاچاق مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاق لپاره استفاده کړي
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده واقعیت ما په اندازه به دومره بزیات نه وي او نه وي جذب په دای سا کې دومره نه وي خو کله هم د قرنټین مسله وغځول سي به اخره لار ورته هغه جوړیږي ځکه وس د پاسونه بندې مکتبونه بندې اکثره کاروبارونه بندې خو اصلا که دا قرنټین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې اخر باندې موضوع ته مخه کوي ځکه د بیکارۍ حد زیات شوی ده
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او قرنټین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو کاچاکو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړې لور د هیروینو په بدل کې خرڅ کړي او 25 کلن سړی ته په نکاح کړي ده د روزګان ولایت د خزو شارو ریاست د ډی پی کې پتاید وایي چې په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو ترشا د نشئی موادو د معتادینو لاسته په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت پر راپور کې واورو
د اجرای وې او ټکې مې دوه
نشې نه راټرولې چې زه وګورم دا 15 کلنه خاتمه د چیل خپل 15 ماشومانو سره د ترنکوټ شار په وڅند کې په یو خټې ناو کندواله کور کې وسیږي دا خاتمی خوند نکی بولا لګټي وټیل ویدلې او لاس کال کې ریچ په نشي ټوک وخته سوې دي خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خوند دی وکلن لور په شپږ لکه پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅ کړي چې هغه بل شزه هم لري دا وایي خوند دی دا کار ځکه کړي چې په دې پیسو ځان ته نشي مواد درانی سي
اکشنی ممنه که پسر باندې ورکړی دا ما ته زړه زور نه راکې چې زما اکشنی ممنه کده ورکړی دا وایلې لبی غوړ پر خپل سره وکړل ماکشنی لور د زما اولاد زما زړه پر خوږیږي د اجراز و یو ټکې مې دوه نشې نه راټرولې چې زه وګورم نه مې دایال روزانه ستا نه مې دایال پاله نستا او دا لور ته مې زړه نه لیکه په اړه ولې دا لور مې شې سي د خراب مې مکتب ول ما مکتب زړه نه وځي ما مکتب ولې دا په یدل نه اج دا ور کړې سو شپې ته څه دا ور ما ته ور کړې انا سن چې غار بغار مال زم ولم دې دم بغار چې غار واله دول مور زې چات ور کړې
خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لار کې بایللی او اوس غواړي چې د دې بل 15 میاشتنی لور هم خرڅ کړي خو وايي دا به هیڅ کله د دې کار اجازه ورنکړي دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي
خلک زغلی او رازغلی وزما لوباده بلاس راکی اگر دا وروبار خړل دی هغه خلی دا را سبیا ایز ته تمام شپه ناس د چغار بغان در سار پر ناس ز جړم سوچ نوم خدای از مال رسنګ ما در د لاس د موټه سو ویستله ما به یو درس پوهلې ما به یو مکتب پوهلې ما به سبق پوهلې وای دا خلی مومن نه د کوم خو دا را سبیا ای
د خاتمی وکلن لور گل غټی نمیږي دا وای نه دا او نه مور خبره و چې پلاری خرڅ کړي ده گل غټی وای ز غواړم د نور انجونو په شان شونځي وایم
زنم کوشاله نو اوس خبره سولم دا مکتب مخیر
دا یوازې خاتمه نه ده چې موته د خاوند دی ژوند ورته تاریخ کړی دی بلکې په دې ولایت کې لسګونه نورې داسې میرمنې هم ستا چې د موته د میړونه د لاسه د ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمیوپا هم ازادي راډیو ته وویل چې د موته د میړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري
خپله د ښځو په نمایندګۍ باندې دا خبرې کوم چې ډېرې قضیې د تاوتریخوالي چې موږ ته راغلي دي او د ښځو چارو ریاست هغه قضیې ثبت کړې دي او خویندې دلته ورسوي دي د ټول د دې منبع او منشأ دغه بخش ته راځي چې زموږ ورونو په نشه یي توګو باندې اخته یي هغه سکتورونه چې په دې بخشه کې کار کوي موږ د هغوی لپاره پیشنهادات طرحې پلانونه وړاندې کړي دي حتی مرکز سره هم دا موضوع مو شریکه کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار په کښې کې کرل کیږي بلکې ډیر متعدین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي خو د متعدینو لپاره د درملنې مرکز په کښې کې نشته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي اوس لوي وداش چا سره مرکل لرو چې پریمانه زمکی لري خو کوکنار نه کوي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه زمکی لري خو بیا یې هم له څو کالو راهیسې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه دي کرلي دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه کوي
پخوا چې موږ سره کرل څه کالي څه بیخي ډېر وه د خپل مالي لګښت بېر سړي نوڅه پوره کولی کوم چې مصرفونه پسې وه نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې مخکې پخوا به په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینیان اوله پله وه فعلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي یا د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن دغه شیان موږ ډېر لرو چې هغه اوس روینیان شوي دي په خپل وطن کې نو دغه لامل و چې موږ پرېښودو بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تریاک وکړې الهي افتونه شته په کښې کې دولت څخه وام شته چې دولت به راځي ماتوي خارجان به دوا پاشي د دې څخه هم نو دا ټول مشکلات وه او دا چې خبره به مو خپل غلام نه سو برابرولی ځکه تاریاک به تاریاک ونه کړله او په خپل مځکې کې به موږ غنم کرلی نه وه بې برکته کښت هیڅ حاصل چا نه سو ترلاسه کولی نو په همدې خاطر باندې موږ کښت پرېښوی او دا تاریاکو څخه هم مخ واړوی
هغه کوم بدیل کښت وشي تا ته یې ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای یې ونیو
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت چې لري هغه غلی ته لري نو د دې بدیل چې و هغه غنم وه او بل باغچې وې باغونه وه چې هغه د انګورو باغونه وه د انارو باغونه وه او نور داسې ځینې میوجات وو چې هغه میوجات وه سپیلن تر دغو کوکنارو تر دا تاریاکو ډېرې ښې پیسې جوړوي
هغه مهال چې کوکنار دې کرل او اوس یې نه کري په حاصلاتو کې دې څه توپیر راغلی دی
پخوا چې مو کوکنار کرل ما کوم تر کال به مو ځان نه سو ایستلی دوه منه درې منه څلور منه تاریاک به کېدل خو کله چې مو غنم یا بخچو څخه کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتره دي او بل دغه پیسې نو که برکتمنې دي د تاریاکو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مړ شي په ژوند نه په مړېږي نو او د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي اندا چې سړی د مریضیو څخه هم خلاص شي دغه تاریک سړی کوي دا روینیان ته ورکوي یا پر داخل باندې خرڅ د بل وینه چې زبېږي نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیر اخلي کې ډېر لویږي خپله په مریضوي اخته کېږي څوک په سرطان اخته څوک په چیشي اخته کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي په دې لکه څلوېښت لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ دسه اجاره کوي خو د تاریاکو پیسې بیا تقریبا 15 لکه کالداري هم نه جوړي هغه منطقه
هغه وخت چې پر خپل ځمکه د کوکنار کرل نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
زموږ سره دا وام ډیرو چې نن به راځي سبا به راځي تاریخ به ماته وي، او خپل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله، ژلي چې خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي، یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې یو معتدل هوا دی غواړي. نو هغه به داسې انسو ژلي به راله تر نس وي ډېره څخه بیا وړله، یعنی کله چې به دغه بلګونه جین شبکه د تاریخ هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې وته، بیا به کوکړی ته شی نه پاته، په تاریخ کې هیڅ برکت نه و. سهار به مو وختي چې مال کې لمونځ وکړي یا به چای وڅښلې لا بړو پوجي ته د ملا درد به د دوی د لاس وزکه یو څوک څلور ساعته پنځه ساعته مسلسل کښې نه و، حتما د ملا درد پیښي. زه خپله اوس پیلم د ملا درد لرم، دا دغه کشرتوبه څخه دی چې ګرد ورځ مو پوجي کوله. او بله دا خبره چې اقتصادي مشکلات زموږ د ډېرو په هوا چې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لکه څلور لکه روپۍ به دی، کمزوري دی، کوچنی په لاس کې به په زوره او پسې وي. خو هفته بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه وو چې د کال پر عمر بیا کېدل. نو دغه ټول لاملونه وو چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړی دی چې باید د تاریخ څخه مخ واړو او راسو، یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګورو نارو او داسې نور.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي، تاسو څنګه؟
ولا دا خبره خوسته کې دا ډېر عمومي خبره ده چې حتمي به وي تاریخ کړي، ځکه دا مافیایي کړي چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي. ډېر په سلو کې نوي فیصد چې هغه قاچاقبران دي چې هغه یو ځای بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي، او د هغو په بدل کې دوی ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي. کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سیره درې سره تاریخ غوښتل. هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل، کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر منونو غوښتل. په کال چې به ښه تاریخ سوي وو، مثلا پخوا به دا په یو جریب باندې دوه منه کوله، نو په هغه وخت کې دوی پر جریب تاریخ غوښتي دوه سیره درې سره به غوښتل. او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې بیا څلور پنځه منه کول، نو بیا به دوی پر منونو باندې غوښتل، پر منه بیا دوه سیره درې غوښتل. نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکرل شي. د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل، که تاریخ سوي که نه وي خو د هغو خپل فیصدي پکښې کړل، هغو خپل فیصدي اخیستل.
لکه چې دې په ځمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی، څه ګټه مو کړې ده؟
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی، الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیانې مو کمې شوي دي. یو بله خبره دا ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو، هغه موږ ورته په اجاره ورکوو. پخوا به کښت ته کتل، بزګر ته به هم کتل، دا د بزګرو ته ورکوو یا خپله وکړو. خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره هم ورکړو. موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماس کې میوه ونیوله، موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکوو، او بیا نو موږ د دې مشکله خلاص یو. هغه پیسې موږ ته نغدې پرتې دي. نو د تاریخ په وخت باندې یو د خمار کار وو، کله دل کله نه رسېدلي، نو په همدې خاطر باندې دې مشکلات څخه ډېر خلاص شو الحمدلله.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواری چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دود یه سڑای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت 22 کلن عزیز 15 کاله نشه کړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې تر نشې مخکې مې دوکانداري کوله، خو نشې له ټولې سرمایه څخه خلاص کړم. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل. د مونږ د انډیوال واده و په ارزان قیمت کې، هلته چې لاړلو نو د ما په دا ګردو باندې درد شو. نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل، ما ته راته وویل چې راشه یو دوه دمه راسره ووهه، تا د دې ګردو درد به ورک شي، تکلیف به ورک شي. نو هلته ما چې کله یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه، نو د ما د ګردو درد ورک شو. تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی. بیا مې واخیسته بیا می چور بیا د درد ورک شو نو دریم د پم چ واخیسته ذاتی چو نیم می و نیم می وساته امغه می چو وساته ذاتی بعد غیر اورز اورز د پیرا واغوت
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي دا چې کورواله ولی کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویرا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو دا سو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړې دي
کور خو ته راهنما والا ته ویلی و چې په کرایه ورکي هغه په کرایه ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړې دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوه کور خو راهنما والا ورکړې دی
زه هم راهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهیږم چې څو ورسره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب ستړی مشی
تم ستړی مشی سال خې جوړ په خیر
شکر مننه راځه جی صاحب دغه مخ مخ چوکي کینه
سم ده دا کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی به چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستاده د خادي لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا سره وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وای دی ویلی وای چې ستا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خو خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدیل لري
و اورورا دا سړی پوډری دی نور بدیل اسنګي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلو ده
وا ورور دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد دیو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب ده والا قسم ده زه یې وینم ته به غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم
دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام رو رخی
رو رکه ته مې ونه پیژندلې خیریت خو
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد دی راهنما والایم دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلې وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې دې بل څوک اوسېږي
نو بادره اوس مشکل څه ده
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړه
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی که او خلاص
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده
بس چې صحیح د کور خالی کا په یو هفته کې باید خامخا کړه بار کی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.